درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. په پیل کې سلطان محمد سرور د دې سات خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې شخړې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ په خپله اکس پاڼه ولیکل چې په آنلاین غونډه کې د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع او ریچارد لینزي ترمنځ د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په هکله خبرې وشوې. خبر زیاتوي چې برتانوي استازي ریچارد لینزي ویلي چې لندن وضعیت له نږدې څاري، جنگ د حل لاره نه ده، نو ښه به وي چې منځګړي هیوادونه لاس په کار شي او ستونزې د خبرو له لارې حل شي. ملا عبدالواسع ویلي چې د طالبانو حکومت تل د نړۍ سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د حسنه اړیکو ټینګار کړی. افغانستان او پاکستان له پخوا ښې اړیکې او همکاري لرلې او د مذاکراتو ټیم له دوی سره ناستې کړي، خو په ټکو یې د هغوی د غیر معقولو غوښتنو له امله هم مذاکرات بې پایلې وو او هم یې جنګ غوره کړ چې عواقب به یې ښه نه وي. نن سه شنبه د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل شوی دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په فراه، غور، بامیان، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د باران اندازه له 100 تر 100 میلی متر او د واورې اندازه له 100 تر 100 سانتي متر اټکل شوی ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ داري په خپل روستي ریپورت کې وویل چې سرګژمۍ د افغانستان په ځینو برخو کې د واورې پوښښ د تیر کال د ورته مودې پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن د پسرلي موسم د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل شوي تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو سیمو کې یې پر ودې مثبته اغیزه ولري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سپینه ماڼۍ کې امریکایي عسکرو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې په ایران باندې د امریکا روان برید څلور اهداف لري: د ایران راکټي وړتیا ختمول، د ایران د سمندري ځواکونو له منځه وړل، له اټومي پروګرام او تروریستو ډلو ته د وسلو لیږلو څخه د ایران لاس اخیستل. ټرمپ وویل چې امریکایي ځواکونو تر اوسه 10 ایراني جنگي بیړۍ غرق کړي دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا اردو هغه پلان چې مخکې جوړ کړی و ډیره مخکې شوی او تر اوسه خپل اهداف ترلاسه کړي، خو کېدای شي نور وخت هم وغواړي. او ایرانی رسنیو د اسرایلو په برید کې د ایران د وژل شوی مشر آیت الله خامنه‌ای د میرمنې منصوره خوجسته باقرزاده مړینه هم تایید کړه. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د دوشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د خامنه‌ای میرمن په برید کې د کومه حالت تللې و چې اوس یې ساور کړه. په ایران باندې بریدونو کې د خامنه‌ای د وی لور انګور او زوم په شمول د کورنۍ یو شمیر نور غړي هم وژل شوی دي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لویو مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح لاس وایم د نن ورځې لوست. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسې د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا د دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې به زده کړو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالات دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري مگر دا احساس کله کله په زینو حالات کې کدی سي غټور وي ځکه زيني په استثنائي حالات کې مثلا د خپل حقوقونو د دفاع لپاره د غوسه قهر مشته ډول ځواک راکوي په دغه حالت کې د غوسه احساس چي دي یا د قهر احساس چي دي یو زموږ په ګټه تمامېږي زموږ لپاره غټور دي مگر کچيري دغه غوسه یا د قهر په نورو حالات کې وسی په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي دلته بیا زموږ اړیکې زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو چې دغه د غصې مدیریت د قهر مدیریت دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو راځو خپل غوسه پیژنو چې غوسه څه ده غوسه ته لکه څنګه چې په مخ کې هم ویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص تعامل د احساس رامنځته کیږي یعنی د سختو حالاتو په وخت کې د فشار په وخت کې یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مطلوب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غوسې احساس دی چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکی توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري مثلا د غوسې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي د بدن عضلات مو سختېږي چې دا هغه ځینې فزیکی تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غوسه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غوسه د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کړو راځو دغه د غوسې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غوسې قهر مدیریت کوو اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوو کله چې د غوسې قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو دلته زموږ اړیکې خرابېږي یا د دوه کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وی یو کس دی مقابل طرف ته یو منفي خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بد ولګيږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کومه اړیکه چې د دوه کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي سالمه پاتې سي تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي دوامدار قهر یا دوامدار غوسه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوي یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي که چیرې خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو په سم ډول سره کنټرول کو نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کو مدیریت یې کو ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو ځینې لارې چارې ست ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارې چارو په عملی کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په ښه ډول سره مدیریت کړئ اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومنئ او هغه وپیژنئ د غوسه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چدی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي په دې خبره باید تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنکړي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکارا کوي هڅه وکړئ چې وی پیژنئ وی منئ او وروسته د دغه غوسې لاملونه تاسې پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسې په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسې د قهر یا د غوسې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسې قهر یې راپارول دی، که یا ځینې وختونه موږ او تاسې د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسې وړ خبره نه وي. نو تاسې هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او له ځانه وپوښتئ چې آیا دا احساس ما کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په درېیم قدم کې بیا تاسې هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسې سرته ورسوئ، څو ثانیې خپله سا وساتئ، بیا وروسته په ارامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوئ، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسې ذهني فشار راکموي، او تاسې کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپېژنئ، ځینې د میډیټیشن یا تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړي چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګ کله چې تاسې په قهر یاست په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسې فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په هکله فکر وکړي، دلیل یې پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي. سمدستي عکس العمل تاسې مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسې په اړیکه کې، هم ستاسې په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسې عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په هکله تاسې په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسې ځوروي، ستاسې آرامتیا یې ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسې د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ، چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسې ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ. کله چې تاسې په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسې وګرځئ، هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاته وي، تاسې په هغه ځای کې وګرځئ، دا هم ستاسې فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسې غوسه یا ستاسې دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسې نسي کولی خپل ورځنۍ چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله، تاسې کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسې خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړي، په ښه ډول سره مو مدیریت کړي، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکړي، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري، او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی، او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه د بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځه ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې د دغه اړیکې په ترڅ کې وو یا دغه اړیکې په منځ کې وو، هغه د منځه ځي. نو کله چې تاسې خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسې اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکوي، وروسته په آرام ډول سره تاسې خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسې اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسې د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسې اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي، او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځنی ژوند کې ډېر ارزښت لري. ستاسې د اړیکو په ساتلو کې، ستاسې د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسې د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسې سره مرسته کوي. او د دې لپاره هم اړینه دا ده چې تاسې خپل احساسات وپېژنئ، د خپلو احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول دپاره تاسې مؤثرې او اغېزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټوله هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسې هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسې وکولی سئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې یا قهر احساس تاسې په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو دپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسې په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسې په قهر سواست یا په غوسه سواست، هڅه وکړئ، یا مثلا په کومه ورځ چې تاسې د غوسې احساس درلودئ، تاسې خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسې د غوسې یا ستاسې د قهر لامل څه شی و؟ تاسې ولې په غوسه واست؟ ستاسې لومړنی عکس العمل یا ستاسې لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسې په قهر سوه، ستاسې لومړنی او اولنی کار چې تاسې وکړئ، عکس العمل چې تاسې ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسې بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسې کنټرول کړئ، یا مو مدیریت کړئ، یا خپل ځان مو آرامه کړئ؟ دغه پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ هره ورځ چې تاسې د قهر احساس کوئ. بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسې لیکلي وه، دغه خپل یاداشتونه تاسې ووایاست. د زده کړو دپاره هغه تحلیل کړئ چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسې خپل احساسات وپېژنئ، او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوئ. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. د لویه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوست، هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست اخرینې شېبو سره مل اوسئ. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لري. دا چې خفګان څه دی، او تر څنګ یې څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په هکله انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای سي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچېری دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچېری دغه خفګان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان دا یو طبيعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې هسې زړتنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړتنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه سي، د اوږده مهال لپاره وسي، یعنی
حتی که چیرې تر دو هفتو پورې ستاسې دغه احساس وغځېږي او ستاسې د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسې نسي کولی خپل ورځنۍ چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه یې وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پېښې، د یو چا د لاسه ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیایي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کېږي، او دغه خفګان نارمل د ناروغۍ په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغۍ چې ستاسې په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای سي په تاسې کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلېږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کېږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله که چیرې یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کړو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو د ځان لپاره، یا ګوښوالی انتخاب کړو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونه اوسو، خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو، نو دلته د خفګان احساس راپیدا کېږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتېږي. تر څنګ بل لامل هم ناخوښې پېښې دي، مثلا هغه واقعات یا هغه پېښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کېږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنې نسو کولی چې هغه پېښې هغه واقعات کنټرول کړو. مثلا ځینې طبیعي پېښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوښه پېښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نښې نشانې ته راځو، یعنی هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نښې نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنې د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه وي. یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسې بې انرژي یاست، نسي کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي، تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نسی کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډېر وي، یا هم تر حد زیات وزن یې کم وي، یا مثلا اشتها یې تر حد زیاته وي، یا تر حد ډېر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کېږي، او داسې نورې ډېرې نشانې سته چې دا ستاسې په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ وویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاسه ورکړی وي، مالي ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي، نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسې دغه نښې نشانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بی خوبه یاست، یا تر حد زیاد خوب کوي، یا اشتها نه لري، بی ثباتی مو په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسې په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسې ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. رازو د خفغان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفایاس او د خفغان سره مخ یاس، نو ځینې لارې چارې ستاسو ته کولای شي چې خپل دغه احساس مدیریت کړي او د خفغان څخه خلاصون پیدا کړي. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړي چې خپل احساسات ومني، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومني چې و تاسو خفایاست. دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړي، د ځان سره کوشش وکړي، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپله ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسو په ورځ کې، چې هغه ستاسو ورځ درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دا هغه لامل ستاسو دغه ورځ ښه تیره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل ستاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودی، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسې درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسې خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. رسیو مثال ته مثلا کچیرې یو زده کوونکی په کانکور کې دی ناکامه شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لرې کولو دپاره دی راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل د ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل همدغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکامه شوی دی یا د د ناکامه کېدو لامل څه و، بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کولو باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلئ.
د ازادۍ میلمه د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه احمد تکل مو د خبرونې ته هرکلی کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره میلمه دی، امداد الحق صدیقی. د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلی دی، خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شئ. زموږ میلمه په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم امداد الحق صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ بابړو کلي اوسېدونکی یم. د خوست شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د سه کال فارغ شوی یم، څوارلس څلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تېر کړی دی، چارسده کې، او دا ډېر وخت هملته وطن کې، یعنی څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړو کلی کې اوسېږو. تقریبي دغه لس دولس کاله کېږي.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدل یې؟ کوم کلی کې؟ دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا څلورویشت کاله دی، او د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی، نو وخت ډېر تېر شوی دی. کوچنیانې شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نومې سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څو کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستنه شوي هرات ته، وطن کې مېشت یو.
دا اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوي یاست هېواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې، یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې هم تېره کړې؟ کله
ماشومتوب دوره؟ لږه دوره مو پېښور کې تېره کړې ده، او لږه دوره تقریبا لس کلنۍ او لس کلنۍ کې راغلې، او دغه څلورویشت کله مې د ژوند برابرېږي همدلته مېشت یو.
زه چې له شاعرانو سره مې، لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي او شاعران متوجه کیږي، له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکل صاحب، رښتیا هم دغه سوي، دغه کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي، او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه خوښ کړم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنا لري. خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. مثال بېلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کوم چې داسې نهه کلن اته کلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شوم.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی، چې ځینې خلک دي انسان به چا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې به جانان شي. نو اته کلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه راله دغسې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم، نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې. نو
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکل سب هڅې کوم له پخوا کړي دي خو هغه ناکامې هڅې وې. نهم لسم صنف نه تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله یعنې اوولس کلنۍ تر لس کلنۍ کې هڅې مې کولې خو ناکامې هڅې وې.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه ویو کتو نه ده، نه غواړم چې
جدی شاعری څه وخت پیل شو، په کوم عمر کې، څو کاله مخکې؟
تقریبا یو نیم کال کېږي، یو نیم کال شاید، تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعری مې شروع کړله. او یعنی هغه جرات مې وکړ چې یو چا ته وښیم او یو څوک زما شاعری ولولي. تقریبا یو نیم کال شو د دې خبرې.
هغه ټکی چې له هغه ځای نه ستاسو دغه اوسنۍ شاعري پیل شوه او هغه پخوانۍ شاعري مو ناکامه وبلله، هغه څه شی و؟ له کوم نوي شاعر سره مخامخ شوی؟ کوم شعر مو ولیده؟ ځای مو بدل شو؟ څه وشول؟
د دې اساسي علتونه یو خو دا چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خواته لاړم، زامن تخوس کې وم، هغوی ما ولیدل. نو بېخي هغه زما تېر ژوند ماته بېخي داسې ښکاره شو چې وا سړی شعر خو داسې نه وي چې ته په څه اخته یې. هغوی ما ته ډېر الهام راکړ. بل د استاد نقیب احمد عزیزي متاسسه پېژنې، هغوی سره بلد شوم، هغوی سره مې مسیجونه وکړل، چتونه مې ورسره وکړل، هغې ډېر انګېزه راکړله. همداشان نور ډېر ملګري استادان، استاد احمد ضیا الهام زموږ د پونځي استاد و، د هغه سره بلد شوم، هغه سره مې په دې اړه خبرې وکړې. همدارنګه ځینې ملګري وو، تاسوال وو، همصنفیان وو، ادب سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي. حمید ازق صاحب وو، سید سلیم ساحل صاحب وو، دا مې ملګري دي. نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژند، هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ، شعر په هکله مې مطالعه وکړله. بس په دې قانع شوم چې تېر مې هېڅ نه کړي او باید اوس یو څه وکړم.
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل، ورسره کېناستی او که یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل؟
له نیکه مرغه ټول مې لیدلي. کاروان صاحب مې لیدلی دی، یو څو کاروان صاحب یو عکس کې ما باندې لاس ومچولی، دا یو خاطره دي. په کې هغه عکس زما موبایل کې وم، هڅه ګرمۍ کې زه چېرته په سفر تللی یم چې راغلم، ډېر ستړی یم، دا موبایل ګرمۍ مې راواخیستله، عکسونه مې کته پورته کول چې موږته دا عکس راغی، ډېر خوند یې راکړ. یعنې داسې فکر مې وکړ چې بېخي زه د غر سره ولاړ یم. بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو همدغې عکس ته، کاروان صاحب سره مې ویستل چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی. او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، سندرمارو قافلو سره سفر دی. نومی کوم هغه کاروان صاحب سره مې لیدلی دی، او احمد ضیا الهام صاحب استاد، استاد نقیب احمد عزیز سره مې لیدلی دی، او نور ملګري ټولو سره مې لیدلی.
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او که یوازې شعرونه مو اورېدل؟
دغه ملګري چې وو په بیا زما اتاقیان مې ډېر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم پوهنځي محصلین وو، په علاقه درې واړه دوه ملګري نور هم شاعران هم لیکوالان هم وو. هغه یو ملګري خو هغې صاحب ډېر کار کړی. موږ به ډېری وخت د ژورنالیستیکو موضوعاتو پر ځای په ادبي موضوعاتو باندې بحث کوو. نو داسې مې انګېرله چې ژورنالیستیک موضوعات په پوهنځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښینه وایي، راځي دا پاتې ورځ په ادبي موضوعاتو باندې تېره کړو. نو بیا هم ناول او لنډه کیسه او عاشق صاحب دغې برخې کې کار کوو، ساحل صاحب او ما به د شعر اړوند ډېر بحثونه کول، دغه مطالعه هم دغسې دغه ویښي وو، د سفتړې مو ویښي وو چې باید نن ورځ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو، بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي. بیا به هم داسې کوم چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحې، او د عاطفې په اړوند نور ته دلته 15 دقیقې لیکچر راکړه، هغه ستا د یو ساعت مطالعې مې چور. نو دغه کارونه موږ ملګرو سره کړي دي، او دغه لاره وه چې یو څه مې زده کړل.
اوس خو یو شیر را ته وایست بیا به وړاندې مثلا نورې پوښتنې هم شته، ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب، خو اوس یو شیر را ته وایست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شیر واوري.
دا شعر یو غزل لیکلی دی، دا به درته ویم: که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، زما خوی هم له ابداله کمی نه کا. او چی وجد کی په څنګ کې تجسم کړي، چی وجد کی په څنګ کې تجسم کړي، بیا هیڅوک له دغه خیاله کمی نه کا. او چی زړه کې محبت استوګن نه وي، چی زړه کې محبت استوګن نه وي، څه پروا که له کنډواله کمی نه کا. او حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلی، حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلی، مګر بیا هم لکه حاله کمی نه کا. او ما غزل په دردانو کې لیکړې، ما غزل په دردانو کې لیکړې، خود به دغه لکماله کمی نه کا. او مکتبه چې په سیمبول او کنایه بیان کړی، په سیمبول او کنایه بیان کړی، صدیقی لکیلو خاله کمی نه کا، صدیقی لکیلو خاله کمی نه کا.
ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر ښه شعر. دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي، څنګه یې لیکئ؟ یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینې فکر کوئ، یو احساس درته راځي او بیا یې لیکئ؟
تکل چې یو خبر را یادی چې په دې اړه زه د ملګرو سره، کلیوالو ملګرو سره ځینې وخت بحث کوم، والله الهام راغی او شعر مې ولیکل. زه دې خبرې ته د شي بل ډول عقیدت لرم، هغه په دې معنا استاد غزنفر په جادوګر هنر نومې کتاب کې وایي چې دا الهام او ریاضت یو یو دا ریاضت داسې دی لکه جال، او الهام داسې دی لکه مرغۍ ته چې جال ونه لري، ریاضت ونه لري، مرغۍ کله ګیرولی شي، الهام کله ګیرولی شي. نو زه خپله په دې اند یم چې الهام به وي، خو زور غواړي باید ریاضت وکړي، خواري وکړي، یو سره مطالعه وکړي. زه کویم چې دغه د یو 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 نیم کال چې ما مطالعه پیل کړې ده، تر اوسه پورې زه د شعر مطالعه دوامداره کوم. که چېرې ما د شعر مطالعه پرېښودله، د ادب مطالعه م پرېښودله، زه په دې باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکلی. او که ویم لیکم، نو هغه عادي خبرې به وي، شعر ورته نه شم بیویلی لکه دغه د ځینو خلکو غوندې. نو زه وایم چې ریاضت او مخواري، مطالعه، هڅه، فکر دا چې نه وي، نو تش الهام زما فکر سره داسې کوم ډېر څه به نه وي.
خو تاسو داسې یوه یادونه کوئ چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرښه مو هم یو څه مبهمه ده. ډېر خلک په دې باور لري چې هماغه هڅه چې موږ یې کوو هماغه الهام دی په حقیقت کې.
بالکل، خو زه خپله په دې زه داسې نتیجې ته رسېدلی یم چې دغه دغه چې دی هڅه، دا مطالعه ده، دا مشاهده ده، دا تجربه ده، دا لوستل دي د نورو شعرونو، دا طبیعت کتل دي، د طبیعت نه سپړلې پدیدې، د طبیعت نه سپړلې پېښې هغې ته کتل دي، د هغې د سپړلو طریقې زده کول دي او شعر ته راوستل دي. زه ریاضت به دغه وي، او نور څوک بل مفهوم اخلي ستاسې په فکر نظر سره موافقت لرم کوم ممنوعات نه کوم.
نه، مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوي یاست کله؟
نه، داسې به کله نه وي شوي. زه خپله دغه اعتقادم، البته لرم دی، هم خو ډېر کمزور یې، دغه باور ډېر نه لرم. نو داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس سم بس د شپې دي وي، د ورځې وي، په خوب کې دي وي، داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس دا باندې دي مکمل الهام وشي او مکمل غزل زه په هماغه شېبه ولیکم، یاد هماغه شي ولیکم، نو داسې ما سره کله نه دي شي.
ډېر ښه. مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي ستاسو شاعري؟
شاعري مې ډېره کم راته کړې، نه پوهېږم چې شل غزل به پوره کړی شم که نه. مضامین تر دې ډېر مختلف دي. یو مضمون چې زما ډېر د خوښې دی او ډېر مې په غواړم هم چې پکې راشي، او ډېر پکې راځیم او ډېر پکې راغلی یم، د مال هم ډېر خوند راکوي، نو هغه د میرمنې توصیف دی تکل سے
د خپل میرمنې هیڅ عجیب نه ده. ډیرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده. په حقیقت کې د ښځې تعریف د ښکلا تعریف دی او ښکلا یو ډیر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي اړخ هم لرلی شي. په فلسفه څومره باور لري په شعر کې؟
فلسفه که دغه مفهوم ته واخلو استاد غنصر وایي چې دا به مې انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو، معنا ده چې فلسفه نه لولو. نو د فلسفې تاثیر په شعر باندې که چیرې وي ښه به وي. تېره ورځ یو ځای کې مرکه مې لرله د ادب او فلسفې په اړوند باندې، بیا ما هلته دا یادونه وکړله چې د ادب نه فلسفې ته تګ څنګه کېږي. نو هغې کې یوه خبره دا وه چې ادب یو احساس بیانوي او د ژوند عواطف او احساسات بیانوي، او فلسفه څه کوي؟ ژوند ته معنا ورکوي، ژوند ته لوری ورکوي، ژوند ته فکر ورکوي. نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډېره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي، دا یو ښه کار دی. او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو. ښه بېلګې سعود صاحب دی. سعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم، ماله ډېر خوند راکوي. زه فکر کوم چې دغه هرڅه ډېر غالب دی.
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی له دې قبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې؟
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی. نور استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي، ډېر لولم. پیر محمد کاروان صاحب و همداشان درویش درانی صاحب و ساحل صاحب و په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي، حفیظ امین صاحب ډېر لولم، ډېر یې اورم. همداشان مصطفی صالح صاحب و سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت، یعنی ډېرې مینهوالې یم، ډېرې لولم. همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي. زه صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم، اوس له خیره سره په تمه یو شعري ټولګې هم چاپ کېږي. نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپارې، بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته ځم، په اصطلاح فلسفي ته ځم، او د خپل آن د خپل زوینه دغه شعر شنم او تحلیلومې، او یو نتیجه اخلم، یو پایله اخلم، یو فکر اخلم، یو مفکوره اخلم. دا کوم شاعران چې ما یاد کړل، نو په دې خاطر دا ډېر لولم او ماته ډېر خوند راکوي.
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیقي صاحب، په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې وینئ؟
حتما تاثیرات به وي. او زه کله چې شعر لیکم ډېره فکر مې د کاروان صاحب شاعرۍ ته ځي، او فکر کوم چې تاثیر به یا وي خو نه وي به یا به نه وي، خو ډېر هغه نه متاثره یم په ژوند کې، په افکارو کې، ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی. د هغه اخلاقو، کردار او چلند، د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو، د هغه بېخي جالبه و زما لپاره. نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي. ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم، ځکه کاروان صاحب شعر حالاتو و زموږ د شعر ادنان و زه نه فکر کوم چې مناسبه به نه وي، خو حتما وي به.
خپل یو شعر په دې برخه کې اورېدونکو ته ووایاست.
سمه ده تکل صاحب، دغه یو غزل دی وي: باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني، او چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني، او د عشق براغ به مسپرلی شي او مخ پورته روان، څو ور خطا به شي چې تا ویني هم ما ویني او مختره چې بیا به تل تر تل برجل کاندې په دې باور یم بیا به تل تر تل برجل کاندې په دې باور یم ایسی دې کې څوک د عشق لویه دنیا ویني ایسی دې کې څوک د عشق لویه دنیا ویني.
ډېر ښه. تاسو په پوهنتون کې جرنالیزم لوستی ویلی مو دی، په جرنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی که مو نه دی کړی؟
دغه کې مې کار نه دی کړی. تکل چې برقي رسنیو سربنستان تلویزیون راډیو کې نه یم پاتې شوی، خو د تحلیلي جرنالیزم په لرې مو دغه برخه کې مې رسنیو سره مې کار نه دی کړی، خو مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډېر څه مې کړي دي. او که مو ښه برابره شوه نو ټول به بیا له خیره سره مطبوعاتو له لارې راغی شي، خو کار مې لا تر اوسه کومې رسنیو سره نه دی.
کار مو د اوس څه دی، څه کار کوئ؟
فعلا یو ښوونځي کې ښوونکی یم، لنډمهاله قراردادي فعلا مثلا اصولي صنفي دی، دغه لومړی ټولګی دی او په دغه باندې بوخت یم. مخکې مې تدریس کړی و پښتو مې تدریسوله تر دولسم صنف پورې په لیسه کې، خو اوس فعلا دغه لنډمهاله استادي مې اخیستې قراردادي او د لومړی ټولګی راسره دی، د هغې استاد یې.
ستاسو له مخکینیو خبرو زه داسې لږ پوه هم شوم چې شاید حتما به مو واده کړی، نو د دې شخصي ژوند په باب یو څه لنډې پوښتنې درنه کوم. صدیقي صاحب، واده مو کړی؟ ماشومان لري؟
درې اولادونه لرم شکر دی. مشر مې زوی دی، یعنی منځنۍ لور ده، او کشر مې بیا زوی دی.
اوس یې په کوم ځای کې؟
فعلا جلال آباد ښار کې یم، اوسیږو استوګن په بابوړو کې، څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کلي کونړ ولایت.
د راتلونکي لپاره څه پلان لرئ؟ تاسو درس په جرنالیزم کې ویلی، کوي شاعري، او کار مو دا دی چې په یو ښوونځي کې د معلم دنده لرئ، د ښوونکي دنده لرئ، نو د راتلونکي لپاره داسې خاص پروګرامونه پروژې څه شته؟
تکل څه به بل حتمن وي، ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو. د راتلونکي لپاره زه خپله د ژورنالیستیک تحلیلي ژانرونه ډېر خوند اخلم او دغه برخه مې ډېره خوښېږي. نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی دی، یو څه کار نور وکړم. همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکړم او په ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکړم، ماسټري وکړم، دکتورا زمینه راته مساعده شي دکتورا وکړم. ادب خو بیا د ذوق نه پالي، دې برخه بیا انشاءالله مخکې زه مطالعه ورته نه پرېږدي. وخت لرو، ځواني لرو، دا مصرفو او همدغې باندې مې مصرفو چې هم به ذوق پالو هم به مسلک پالو. نو انشاءالله د خدای نه غواړو چې دواړو کې کار وکړو. انشاءالله اراده م شته چې دواړو کې به کار کوو، دواړو لپاره به کار کوو.
شعرونه یوازې لیکي او که نثري لیکنې هم لرئ؟
په ادبیاتو کې شعرونه مې هم لیکلي دي، او ورسره په څنګ کې په ټولنیزو موضوعاتو باندې ځینې وړې وړې لیکنې د فیسبوک لپاره یا د همداسې نورو رسنیو لپاره دغه مې هم کړي دي. او په دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده، یو څه کالم مې رانیولی، یو څو برخې مې لیکلي دي. همداشان داستاني ادبیاتو باندې مم یو اثر رانیولی دی، غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې. نو دغه کارونه کوم او په دغې باندې مصروف.
داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوئ؟
نه تکل څه د ناول مې رانیولی دی، غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب کې.
څومره کار مخکې تللی؟ موضوع یې څه ده؟
موضوع به اوس نه یم اوس نه ښه نه ده، بیا به تاسو ته شخصي کې ولېږم. یو څه مصروفیتونه دي، کار مې لږ کړی دی، چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی، فقط وخت یې راکړم او ورته کښېنم. انشاءالله چې رسېږي نږدې مشنی مکه انشالله چه بشپرولی شم.
تصمیم لری چې چاپ کوي دا کتاب مو ځکه شعرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي د یوې ټولګې شعرونه نه دي ظاهرا برابر شوي، نو غواړئ چې ناول مو چاپ کړئ؟
نه تکل صاحب، هیڅ د فیسبوک نه بغیر نور مې هیڅ زړه نه غواړي چې خپل شعر خپل نثر خپله لیکنه د یو ادرس شعر کړم، ځکه زه د خپلو شعرونو د خپل لیکنو نیمګړتیاوې درکولی شم، پوهېږم نیمګړتیاوې لري. نو دا بیا په راتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي، نو لیکل کوم، لیکل مې کړي دي، لیکل به وکړم انشاءالله، خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم، نو په خپله خوښه باندې نشر کوم. او چون ضرور و چا گفتن و بیا بلی لاری نتوشو اگه نشم ویلی خوختل خوخم اخوختل اراده می داده چی تردی را پوی سبر کوم.
دیر خواه دی مراکی پای تر رسیدلی یو یوازی یوی بلی پختنی تا هم لطفا زواب را کهی بیا بخدای پا منی سر او کو. از ما پختن داده چی اکثر خلق ما چی لیدلی دی لکتر لگا پا پختو که ما چی لیکوالان لیدلی دوی لندو کسو نا پایل کوی بیا زی ناول تا تاسو لندی کسی لیکلی دی او کراسن مول ناول نا پایل کرده؟ پا کنسی
با لندو کسو حتی میکری و خو دسی باش پر بریالی اور باندینو مزموگ ملگره می رازد دې برخه کې ډېر زیات پوهه لري ماشاءالله. نو هغه سره بیا په دغه لنډو کیسو مې لیکلې وي، هغه سره مې شریکولې، ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې. نو هغه نیمګړتیاوونه ما درس اخیستی دی او مستقیمه مې دغه داسې یو موضوع پیدا کړې ده، ما لې کار ورباندې کوم که بیا کوم ځای کې بندېدم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلې، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي، نو دوی کښې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی را سره بشپړه همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلي دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار یې وبولئ او چاپ یې کوي؟ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د ازادۍ میلمه په خپرونه کې راسره و. تر بلې مرکې د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه mata jam the stroll of one gapin rak mata chin rak os mane gar mata chin rak os mane gar
asani ni papani ni papa mama
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigada sam musafir taud hijran wahaliya sarigada sam musafir taud hijran wahaliya dabagare mata mata jam மாத்தம் தோல் போக மாத்த சேதன்றாக்க ஓஸ்மானிகார மாத்த சேதன்றாக்க ஓஸ்மானிகார காபல் தகோ கட்டி பிராய காபல் தகோ கட்டி பிராய சுமாயா தீதி தப்பமா சுத்தி பாகும் சுமாயா தீதி தப்பமா சுத்தி பாகும்.